السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم د طالبانو د سیاسي پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی نن مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبري کړې دي. قریشي ویلي دي چې هیله ده ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر ورغلي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د څو کماندو ځواکونو او ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران د اټومي چارو ستر مرکه چې وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره یې خبرې ګټورې وې. د خبرونو تفصیل. پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر ورغلي پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې قریشي او برادر د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو او د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو او نورو اړوندو مسلو په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې پاکستاني لوري ته له امریکا سره د دغې ډلې د تړون د تطبیق د بهیر د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او طالب پلاوی تر لیدنې مخکې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان ته پکار ده چې خپلې ټولې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي چې په دې توګه به له نړیوالو بندیزونو هم ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د څو کماندو ځواکونو او ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې له چاودېدونکو موادو ډک یوه موټر ته نن سهار مهال په سیمه کې د حیواناتو یوه کلینیک ته نږدې چاودنه ورکړل شوه. په دې چاودنه کې د کماندو یو سرتیری او دوه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ کماندو سرتیری او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د وجکپوړي امنیتي چارواکي او د هغې د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل
امروز د قبل از چاشت
دغه چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشو چې د فیض آباد د ومی امنیتي حوزې عامر عبدالحمید له خپل کوره کار ته روان و. د هغه پر موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې پر نوموړي سربیره درې ساتونکي هم ووژل شول. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله روانه اونۍ د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
دغه اونۍ په جریان کې د 50 سمپل څخه 12 کسانو معاینات نتیجه مثبت راغلی چې 12 کسان له جملې څخه 3 کسان د پکتیا پوهنتون محصلین دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې پکتیاوال د عامې روغتیا سپارښتنې پام کې نیولو سره خپل روزمره چارو ته ادامه ورکړي.
د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو رسمي شمیر لا 13000 اوښتی او د مړو شوو کسانو شمیر هم نږدې 1400 ته رسیدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د اټومي چارو ستر مرکه چې علي اکبر صالحی وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره خبرې ګټورې وي. دا خبرې وروسته تر دې وکړه چې د دې ادارې له مشر رافایل ګروسی سره په ایران کې وکتل. ګروسی د دې لپاره ایران ته تللی چې تهران د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دوه پخوانیو اټومي مشکوکو ځایونو ته لاسرسی ولري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې صالحی وویل په دې خبرو کې موافقه وشوه چې دغه اداره به په خپلواکه او مسلکي توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کوي او ایران به هم پر ټولو قانوني ژمنو عمل کوي. کرملین وایي د دې سمدستي التیا نشته چې د الکسی نوالني د ناببره ناروغي دو په اړه څېړنه پیل کړي. کرملین دغه راز ویل چې دا نه روښانه چې ولې د جرمني ډاکترانو چې د روسي د اپوزیشن دغه مشر درملنه کوي په بیړه د هغه د ناروغي لپاره د مسموم کېدو کلمه کارولې ده. په جرمني کې هغه روغتون چې د نوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی. نوالني دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. نوالني چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین له جدي منتقدینو دی د اګست په 9مه د سایبیریا په تومسک ښار کې په الوتکه کې ناروغ شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له روسیې غوښتي چې د نوالني د مشکوک مسموم کېدو په اړه پلټنه وکړي او لاملانو سره حساب کتاب وکړي. د کرملین ویان دیمتري پیسکوف پرون وویل چې د جرمني روغتون هغه مواد بشپړ نه دي پیژندلي چې ویل کېږي له امله نوالني ناروغ شوی دی. د لوملیز لپاره یو پراشوټیست په سویس کې له هغې الوتکې چې د لمریز انرژۍ په ذریعه الوتنه کوي ځان راوغورځولی. دغې الوتکې له دو پیلوټانو یوې د سویس د پاسه 1500 مترو لوړوالي څخه له الوتکې ځان راوغورځوه. ځمکې ته د راکوزېدو په وخت د پراشوټیست رافایل دومیان سرعت 150 کیلومترو ته په ساعت کې رسېده. دا د دغې الوتکې چې د لمریز انرژۍ په ذریعه الوتنه کوي لومړنۍ ازمیښتي الوتنه وه او هدف یې د انرژۍ له متبادلو سرچینو څخه د کار اخیستو لپاره د کمپنیو هڅول دي. د دغې پروژې مسؤلین په پام کې لري چې په 2000 میلادي کال کې د لمریزې انرژۍ په وسیله داسې کارونکې الوتکې جوړې کړي چې وکولی شي د ځمکې د پاسه تر 2000 مترو پورې لوړې الوتنې وکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې وړاندې په دې موضوع تاسو ته راپور درکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره نن په اسلام آباد کې کتلې دي. قریشي د بین الافغاني خبرو ژرپیل غوښته.
زه طاهر خان به له اسلام آباد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالبانو د پلاوی د غونډې په اړه جزئیات لګرسو درکړم.
د ازادي راډیو خبریال طاهر خان له دې بشپړ جزئیات واورو. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو دوه ورځو کې شاوخوا لس برحاله او پخواني چارواکي له دندو ګوښه کړي او څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. یو هم د عام روغتیا برحاله موین وحید مجرو دی چې په ځان لګیدلي تورونه بې ځایه بولي.
مالی اداري مسولیت نه لرم یا سټاکس ما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق او ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی څارنوالۍ د حکم پر بنسټ کرام الدین کریم تورن دی او دوی د نیولو هڅه کوي. دا وروسته له هغه چې د هغه د نیولو یوه هڅه وړمه ورځ ناکامه شوه. رازو لمړی مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن مازیګر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دغې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او ورسره مل پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې وکتل. د راپورونو په اساس قریشی د بین الافغاني خبرو ژر پیل غوښتی. دا چې نور څه مسایل مطرح شوي دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان همدا شېبه له اسلام آباده له موږ سره خبرې کوي. طاهر خان صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. لطفا جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه ستاسو د ملاقات په اړه باندې. چې کوم جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لکه شی وړاندې خواري شوی دی نو هغه صدا ډول دی چې اولنې خبره دی وی چې پلاوی د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته د امریکا سره د هغوی چې کومه معاهده لاسلیک شوی ده په فبروري کې دغه د عملی کولو په اړه باندې جزئیات ورته. دویمه خبره پکې دا شوې ده د شاه محمود قریشی لکول په دې بیانیه کې ویلي شوی دی چې دا د پاکستان او د دې پټکو مخلصانه او مصالحانه حسوی کوششونه چې د فروری د 9 د غوکړه د پاکستان د کوششونو نتیجه ده چې دوی دا لاسلیک کړه. بیا په بل خبره د شاه محمود قریشی لخوا دا ویل شوی ده چې اوس د افغانستان د مشرتابه د مشرانو دا ذمہواری جوړیږي چې دا یو نادر موقع چې په لاس غلې ده د څخه ګټه پورته کی او د افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي. دریم پکې بیا د پاکستان هغه روایتي چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او دغه خبرې شوې دي د مهاجرینو د کډوالو خبرو ته دغه موجودګي ته اشاره شوې چې پاکستان غواړي دوی د نړیوالو په مرسته باندې دی واپس خپل هیواد ته ستانه شي. یو بل خبره پکې د شاه محمود قریشي لخوا شوې ده چې یو اندېښنا او تشویش د سرګن کړي دي چې داسې کړېشته داسې خلک شته چې دی کې وته سپایلر نوم ورکړی شوی دی چې هغوی کوشش کولی شي چې دا پروسه دا خرابه کړي. بلکې دا خبره کړې ده چې دا خبره د افغانستان د طالبانو چې کوم پلاوی دی هغه هم هغوی هم دا خبره کړې ده چې کېدی شي داسې کوششونه وشي چې دا د امن د پروسې ته زیان ورسی. نو دغه جزئیات د لیکن میډیا ته خبریالانو ته دعوت نو ورکړی شوی، هغه ته اجازه نه وه چې هغه د خارجه وزارت ودانې تلاټ شي او دا غونډه ملاقات خپل باندې وکړي. لیکن چې کوم د خارجه وزارت لخوا بیانیې ده هغه ما تاسو سره شریک کړم.
ډیر زیاته مننه کوم طاهر خان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اسلام آباد لمک سره خبري کولې. دوه ویل چې نن مازیګر شاه محمود قریشي د پاکستان بهرنی چارو وزیر د طالبانو له سیاسي پلاوی مولا عبدالغنی برادر او د هغه ملګرو سره په بهرنی چارو وزارت کې کتلی دي. شاه محمود قریشي د بین الافغاني خبرو د جر پایل لپاره هیله څرګنده کړې. په افغان حکومت یې همغه کړې چې د امریکا او طالبانو د تړون څخه وروسته په تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د هغه توصیه داوه. همدارنګ د زینو د خبره ورانکارو کړیو د فعالیت خبرداري هم ورکړی دی. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی بهرنی چارو وزیر تر همدې لیدنی مخکې نن د ورځې په جریان کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت د افغان سولې په برخه کې خپل ټولې ژمنې پوره کړي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې د پاکستان د اگست د 13 هغه ژمنې ته اشاره شوې و چې ویلي وو د طالبانو په مشرانو باندې بندیزونه تازه کړي دي. د هغه بندیزونه چې د 2015 کال د امنیت شورا د پریکړې لیک په اساس لګیدلی وو. په بهرنیو چارو وزارت د افغانستان دا ټینګار هم کړی دی چې د دغه بندیزونو د تطبیق پروسه لنګدې څاري او هیله ده چې پاکستان خپل رښتینیتوب د افغان سولې په پروسه کې ثابت کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل لمړی راپور مو د افغانستان د سولې په تړاو خبري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر بین الافغاني خبري پیل شي. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبان دي د افغانانو د ویني له تویولو د دوی خبره لاس واخلي او بین الافغاني خبرو ته دکینی. دوی نن داسې وخت دغه مسایل مطرح کړي دي چې په بلخ ولایت کې طالبانو د یوې درنې چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دغې چاودنه کې د بلخ د چارواکو په خبره شاوخوا شپېتو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې پوځیان او ګڼ ملکیان شامل دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له بلخه یو راپور رالیږلی دی.
د یو موټر بم انفجار لامل په بلخ کې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې نن د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې پر یوه حیواني کلینیک باندې طالب وسلوالو لخوا موټر بم چاودنه ترسره شوې ده. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار په پایله کې ملکی وګړو او پوځیانو ته په ګډه تلفات اوښتې دي. رضایی وایي چې تر دمه دوه ملکی کسان وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور پیان دی. د همدار از اوویل چې په دغه انفجار کې یو کمانډو ځواک هم وژل شوی او د ملي اردو شپږ سرتیري نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه دوه تنه ملکی یعنی غیر نظامی کسان وژل شوی دي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان دي. همدار از د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتې دي. انفجار ډیر ویجاړونکی قاری رووف په دغه انفجار کې ټپي شوی دی. هغه وایي چې د کور د نړیدو له کبله یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي.
کیره مې کړو کوشش کی هست میجا خودی یک افغان است چرا کار میکنه
د بل خلص ولای په سیمایز روختون کې یوه سرچینه چې د نوم لخبری دوه ډډه وکړه ازدی رادیو ته ویل چې دغه انفجار لامل یو لستنه ملکی کسان وژل شوی او شپېته تنه نور ټپیان دي د بلخ د امیر اختیار یاسر چارواکی وایي چې د پیخه په ټپیانو کې خځه او ماشومان هم شامل دي چې د ډیرو کسانو وضعیت تندخنه ورته په دغه انفجار کې ډیر کورونه نړیدلې دي یو خوانځي او یو کلینیک هم ویجاړ شوی او د ملي اردو د کوماندوز واکونو یو قرارګاه هم نسبتا تخریب شوی ده طالب وسلوالو د دغه انفجار مسؤلیت منلای دی
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي رادیو ته غوښتنه ورزو کابل ته د افغانستان حکومت په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا لس اوسنی او پخوانی افغان چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي له دې ډلې د دوی په منځ کې د ټولګټو وزارت درې مرستیالان هم له دندې ګوښه شوي دي دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دغه حکم ځکه کړی چې په خبرې د پروژو د تطبیق په اړه د راپور ورکولو پر مهال د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړی اخوا د عام روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د پلټنې ادارې یا بازرس د راپور پر بنسټ چې د څارنوالۍ ته پیژندل شوی په خبرې دغه ادارې هیڅ ډول پوښتنې او پلټنې نه دي ترې کړي لوی څارنوالۍ تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي فیروزه عزیزی او نور جزئیات
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د چولګټو وزارت دریم مرستیالان هم لدندو ګوښه کړل د دغه وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چولګټو وزارت مالی او اداري مرستیال احمد جاوید همدرد د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال محمد زکریا محمدی او تخنیکی مرستیال حمید علمی لدندو ګوښه کړی دي
سه نفر بودن از سهشن به اساس حکم رئیس جمهور یو حاضر شنه
نظر درې کسان مرستیالان د ولسمشر د حکم لمخې لدندو لري شوی چې کېدای شي نور کسانې پر ځای معرفي شي مخکې ولسمشر د وزارت له رهبرۍ سره یوه ناسته درلوده په دې ناسته کې کله چې د پروژو په اړه راپور وړاندې کړ د ولسمشر قناعت یې نه دی حاصل کړی او ولسمشر پریکړه وکړه چې دوی له دندو لرې کړي
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید مجروح چې دی هم تازه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیاسي توتیو قرباني سوی ښاغلی مجروح وایي د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې ورنه هیڅ ډول پلټنې نه دي کړي
دوی یو وار هم نه ماته مراجعه وکړ نه کوم پیام یې واستول نه کوم اعلام یې راته واستول نه کوم سند او مدارک او وضاحت یې رانه وغوښت وخت چې پرون زما نوم په لیست کې شامل شوی او اعلان شوی و بیخي ماته د تعجب ځای و او مخصوصا هلته چې ویلي چې حیف مایل منابع کورونا زه د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت مې پر غاړه ده زه د تدارکاتو مسؤلیت نه لرم یا د مالی ادارې مسؤلیت نه لرم یا سټاکس ما سره نشته زه مطمئن یم چې د غیر دقیق او ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم
د وحید مجروح تر څنګ درې پخواني مرستیالان او د عام روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز هم د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي ښاغلي مجروح په دې مرکه کې ادعا وکړه چې د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورسره له دې عمله ناسم چلند کوي چې د پخوانۍ رهبري په ټیم کې و وحید مجروحی احمد جواد عثماني سره لدی چې د کابینه د مصوبې لمخې د ګمارونو صلاحیت نه لري په لسګونو کسانی ګمارلې دي خود عام روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه وزارت د برحال مرستیال وحید مجروحی داګان ردوی وایي چې نوې ګمارنې نه دي سوي او د کرونا وایروس د کړکیچ پر مهال ګمارل سوي کسان هم بیرته لدندو لري سوي دي
سرپرست وزیر چې له کوم وخت نه راغلی ده نوي خلک نه دي استخدام شوي اکثره کسان چې اوس هم سرپرست وزیر سره کار کوي د مخکې وزیر صاحب د ټیم نه دي او جاپان کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي وو چې اوس هغو تعداد 280 ته یا 250 ته رارسېدلی ده رقم شوی ده ټولو څلور دېرش ولایتو ته وزیر صاحب پخپله ویلي دي چې په شفقانو کې د کارمندانو ډاکترانو تعداد باید د مریض
دا په داسې حال کې ده چې د عام روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروزالدین فیروز هم په یولي کې ویلي چې د ده پر وړاندې سیاسي توطیه سوي او د فساد تورونه پرې لګېدلي دي ولسمشر محمد اشرف غني د څو رسنیو د راپورونو له مخې چې د کرونا وایروس پر مهال یې د بودیجو د هیفو مایل کېدو په اړه راپورونه خپاره کړل د پلټنې ادارې ته سپارښتنه یې وکړه چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو او چارواکو د مصارفو پلټنی وکړي. تازه بیا د جمهوریت ریاست د پلټنی ادارې وایان فیروز بشری آزادی رادیو ته ویلي چې د هرات او نورستان ولایت پخوانی والیان او د میدان وردګو او بدخشان ولایت برحال والیان هم د کورونا ویروس د بودیجې د ناسم مدیریت له امله تورن پیژندل شوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی کرام الدین کریم نیسی ځکه چې لوی څارنوالۍ د هغه د نیولو حکم کړی دی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغه داسې وخت کریم د نیولو ډاډ ورکړ چې وړمه ورځ د فوټبال فدراسیون د دغه مخکینی مشر چې په اخلاقی فساد او په نجونو د جنسي تیری په جرم تورن شوی دی، د نیولو یو هڅه د افغان ځواکونو لخوا یو هڅه له ناکامۍ سره مخ شوې ده. په دې اړه خاطر پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو پر سر د ناندریو دوام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د قانون پر وړاندې د تورن کس نیول کېدل مشورې ته اړتیا نه لري. تېر ورځ د پنجشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو له دوی سره همغږي او مشوره نه ده شوې. اوس د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای د لوی څارنوالۍ په غوښتنه کرام الدین کریم ونیول شي.
د قانون د پلي کېدو په برخه کې د هیچا مشورې ته اړتیا نشته او د دې کس د نیول کېدو په برخه کې د لوی څارنوالۍ حکم شته. د افغانستان پولیس د قانون نافذین دي. د قانون د تطبیق په برخه کې د افغانستان پولیس مشورې ته اړتیا نه لري.
د ښاغلي آریان په خبره تیر ورځ هم عملیات نه دي ناکام شوي، بلکې کرام الدین کریم په سیمه کې نه و. په ورته وخت کې بیگانه وخت د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د لا وضاحت لپاره کابل ته راوغواړي. اوس پوښتنه دا سره لدی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو په اړه بې خبري ښیي. لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت لودي څخه د کومو مواردو وضاحت غواړي. موږ دغه پوښتنه د افغانستان ولسمشر مانی لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت سره شریک کړه، خو چای په اړه ځواب ونه ویل.
په ننګرهار کې
آزادي رادیو.
ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لزګونو وارثانو د اصولیز لاریون په مال د جګړې په خکلو خو غږ وکړ چې سولې ته دی لار هواره او مقدسات د جګړې خوندې شي. د غولارینوالو په خپلو خبرو کې ویل په تیر څلوېښتو کلونو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره کیږي. سهارګل امیرزای او نور جزئیات.
په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لزګونو وارثانو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې د جګړې په خکلو خو غږ وکړ چې سولې ته د لاره هواره او مقدسات ته له جګړې خوندي شي. د غولارینوالو په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو څلوېښت کلنو جګړو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی پاتې شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره شوي دي. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له افغان وژنې پرته بل څه نه دي او تر هر څه زیات پکې دینی ارزښتونه لکه جماعتونه، مدرسې، روغتونونه، جنازې، ودونه او د عبادت نور مراسم پکې په نخښه شوي دي. لارینوالو له خکېلو جنگي خوا وغوښتل چې وربند وکړي او هر څومره ژر چې کېږي د سولې لپاره لاره هواره کړي. دوی زیاتوي چې د جګړې دوام افغان وژنې او د وطن ویجاړولو ته بهانې لټول دي او په خبره یې چې که یې مخنیوی ونه شي نو خلک به ولسی پاڅون ته مجبور شي.
الله عز وجل فرمایلی چې والصلح خیر. الله چې یو کار ته خیر ویلی چې هغه کې بهتروالی دی نو سوله کې بهتروالی دی او سوله خیر دی. زه په ټولو ډلو باندې غږ کوم چې هغوی دې نور جنگ بس کی او وطن ته سوله راولي. او زموږ مقدسات چې دي دا موږ ته ډیر زیات د ارسنه مخکې دي د خپل مقدساتو حفاظت وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل او د وربند لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوي، خو لا هم په هیواد کې د فی وژنې او بریدونه دوام لري. په دغو بریدونو کې تر ډیره دنیا عالمان، قومي مخور، د جماعتونو امامان او د سولې یو شمیر فعالان په نخښه شوي دي. افغان حکومت د دې ډول کړنو تر شا د طالبانو لاس بولی، خو طالبان بیا دغه ډول کړنې د هغه چاکار بولی چې په خبرې د سولې پر وړاندې د خندونو د جوړولو هڅه کوي. خو افغانان چې نور له جنگ ستړي شوي یوازې د وربند او سولې ناره کوي او غواړي چې یو بل ته د بهانو لټولو پر ځای دي وینه تویدنه بس کړي او سوله دی وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر چې په نننی لاریون کې دغه ولایت د ولستون په استازیتوب خبري کولې، وویل چې د روانې جګړې قربانیان ولستون دي او ولستون نور جنگ نه غواړي.
جنگ تبایو بربادي ولی نور سوله غواړو او د افغانستان ولستون نور له جنگ نستړي دي. چې په هر قیمت دوه اړخونو هله پیشنهاد داده چې زرته زره د وین افغاني خبري شروع کی ترڅو په افغانستان کې دغه افغان وجنه او وجنه بند شي. او نن لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر خلک قربانی ورکړی دی، موږ مقدسات شهیدان شوی دی او اندسې موږ ولسونه شهیدان شوی دی د ماغې دی ولسونه په خاطر باندې چې زرته زره بنوانی خبرې شروع.
د یادونې وړ ده چې د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې تیره میاشت افغان حکومت له لوري بلل شوی مشورتي لوی جرګې افغان حکومت ته د ټولو طالب بندیانو د خوشی کېدو مشوره ورکړه چې ولسمشر غنی د منښتې په پار ډاډ ورکړ. ویل کېدل چې کله افغان حکومت سره پاتې 400 طالب بندیان چې افغان حکومت یې په کلبدي او نورو درنو جرمی مسایلو کې په لاس لرلو تورنوي او اتیا تنه خوشی شوی دي آزاد شي، نو درې ورځې وروسته به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي کوم چې لا تر اوسه یې څرک نه لیدل کېږي. سهار ګلم میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کرونا له وجې ځپل شوی او ډیری فلمی ستوري په دې وایروس اخته شوی او چې ځینې بیرته ښه شوي. هند له امریکا او برازیل نه پس دریم هیواد دی چې کرونا زیات ځپلې. په داسې حال کې چې د فلم ستوري فلم جوړونکي او وړاندې کوونکي کار هم خراب شوی، خو د فلمی صنعت سره تړلي کسانه څه کوي چې یو وار بیا کارونه پیل کړي. نجیب عامر د فرانسې خبري اژانس او نور نړیوال رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې موضوع یو راپور جوړ کړی. راپور د امیتاب بچن د یو ټلویزیونی پروګرام په غږ پہلے گی.
اب آگے بڑھتے ہیں، فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا کوئسچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹیسٹنٹس، ریڈی؟ یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے سکرین کے اوپر. سب سے کم سے شروع کرتے
ہوئے وطلے ہندی فلم ستورے امیتاب بچن دا کرونا و بعد ٹول بن نپس یو واری بیا دا خپل مشہور تلویزیونی پروگرام کون بنے گا کروڑپتی تا رستنی گی. ہند چھے دا نڑائی دا ہاغو ہوادونو دا سر قطار کی ولار دے کوم چې تر ټولو زیات کرونا ځپلی. په 1300 میاشتو کې د ژوند د نورو سانګو ترڅنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولې. په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ سو نور غړي هم په دې وایرس اخته شوی وو، خو ساغوی ټول بیرته ښه شوی دی. هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولې، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغو محدودیتونو کې دا خبره هم شامله وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 80 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپری سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي، او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سوشیل کمار. اوہو، بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہورا چلتے ہیں وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مہاراشٹرا ایالت ویان د فرانسی خبری اژانس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او د هغې په رڼا کې به پریکړې کوي. امیتاب بچن له 13 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه پر انسټاګرام خپل انزور خپور کړی چې په کلی دل کېږي. نوموړي ماسک او شنه کالی اغوستي او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلی، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی خو په شنو حفاظتي کالیو کې.
پام دې سره د ازادي رادیو پښتو خبری مجله ختمیږي. مایک زرغونه منګل ته سپارم سو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کړی.
تشکر از شما.